درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شېبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د FM 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په دوه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ پرون خبري کومې نتیجې ته ونه رسیدې. په کابل کې چارواکي وایي د چاودیدونکو موادو بار یو موټر د نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې لوی احتمالي چاودنې مخه نیولې ده. او ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته یې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکو یوې کښتۍ ضبطول په اړه شکایت وکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي هیات او د طالب استازو ترمنځ خبرې پرون کومې نتیجې ته ونه رسیدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي هیات سره به خبرې سبا یعنی د شنبې په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي نور جزئیات ورنه کړل. خو پرون یې ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه لوري د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي او یوازې ځینې مسایل پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي هیات چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي تر اوسه د دغه روانو خبرو په اړه چې پرون شپږمه ورځ وه هیڅ نه دي ویلي. له دې مخکې به هغه تل په ټویټري پیغامونو کې د سولې په اړه یو لړ څرګندونې کولې. که د شنبې په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي هیات یو جوړجاړي ته ونه رسیږي ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغې غونډې په خاطر چې بل سبا بیا په قطر کې پیلېږي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي او یا هم ښایي دواړه موازي مخ ته ولاړ شي. د جرمني او قطر په کوربتوب به دغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی د طالب استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې دغه موټر پرون د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شان کړای شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاس ته راغله او انفجاري مواد یې هم خونسا شو.
خغلی روشندل زیاته کړی چې دا یو کورولا ډوله موټر و چې ډرایور یې پاتې خبرېله شوی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روان و. په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرو دوشنبې په ورځ کابل د یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی و او د چارواکو په وینا 15 واړه برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه. ویل چې شاوخوا 4000 کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله له خپلو کورونو کډه شوي وزغواړي بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي او دغه لړۍ پرون پیل شوې.
د 4000 کورنۍ لیوالتیا خودلی چې خپل سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او ممندري ولسوالۍ اصلي استوګن و دوی د خار او نګدي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنې لامل را بي ځای شي و دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
د خغلی خوګیانی په خبره په دغه ولسوالیو کې امنیتي وضعیت وسخه شوی دی. د اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي. پر دې سربیره په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور هم ډیر دی. افغانستان د خپلې وروستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام سیالیو څخه ووت. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبې سره وه چې د 23 منډو په توپیر یې وبایلله. ویست انډیز په 50مه اوور کې د 6 لوبغاړو په سوځیدو 312 منډې وکړې او افغانستان ته یې 312 منډې هدف وټاکه چې افغان لوبډلې په 50 اوورونو کې د 288 منډو په جوړولو سره دغه لوبه بایلله. لا دې مخکې هم د افغانستان کرکټ ټیم په دې جام کې خپلې ټولې لوبې بایللې. دا کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به د جولای تر 14 نیټې روانې وي او نن به هم په لندن کې بنگلاديش او پاکستان سره لوبه کوي. په پرله پسې توګه د افغانستان د کرکټ د ټیم لخوا د لوبو بایلل د کرکټ په اداري او همدارنګا د کرکټ بورډ په چارو باندې د خلکو پراخ انتقادونه راپورته کړي دي. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړه او هغه ته په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیکدونکو وی کېشته ضبطول غیر قانوني وبلل. دا خبر د ایران دولتي اژانس ایرنا د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر هزار شوی خدای هم ویل چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړي. د جبل الطارق چارواکو پرون د ورځې په فایل کې ویلي چې د ایران د تیلو لیکدونکو وی کېشته د اروپای ټول له بندیزونو څخه د غړونو په ترڅ کې چې سوریه ته د تیلو لیکدولو شک پرې کېدنی ولده. د دې سیمې چارواکو ویل چې د گریس ون په نوم دغه کشتۍ د سوریه په بانیاس د تیلو تصفیه خانه ته چې د اروپایي ټولنې بندیزونو کې شامل ده او متیل لیکدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنځشنبه ضبط کړه. دا رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هغه وی پانی چې د تیلو د کشتیو د حرکت لوري ساري ویلي چې دغه کشتۍ له ایران تیر باټ کړي وو. که تایید شي دا د ایران اومه تیل و چې دغه کشتۍ سوریه ته لګول، هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولې سرغړونه وي. او ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداري ورکړل شوې چې ډیری دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس داسې جوړ شوي چې وخی دوی له پولیسو سره مقاومت کوي. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډیر ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي حقوقونو د سختې رې بللې او د وینزویلا له واکوې د سم دستی پای ته رسیدو وخت نه کړي. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ سمک په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمیر ګډونوال هله مند چې د خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. په عین حال کې پرون د شپږمې ورځې لپاره په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې وشوې خو کومې نتیجې ته ونه رسیدې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د علي شورا لمرستيال مولوي عطا الرحمن سلیم سره د دوهې د راتونکو بین الافغاني خبرو پټړه او مرکلرو دا بم ووري چې د دایکوندی ولایتي شورا وای د کجران ولسوالي د وسلوالو لخوا محاصره شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د رای ورکونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډیر لک شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي. په یو بل ریپورت کې چې د سیمې او نړۍ په اړه دی، لویدي سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په اړه ریپورت لرو. نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو او ژوند رنگونه هم مه هیروي. په قطر کې د جوړیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمیر ګډونوال هله خی چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. د خبرې د جرمني او قطر په کور د بتوب دراتلونکو نه د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په قطر کې ترسره کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغه پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر شي. دغه څرګندونه د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون ازادي رادیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوی بل سبا د یکشن به پورس په قطر کې پیل شي په اشاره وکړي. خغلی صدیقی ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استاذ به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او مونږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړ او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څېرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکرات ته رسمي مذاکرات ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیمونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبرې کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرونې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو لیدل چې په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مند دي چې دا خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. تر اوسه نه ده څرګنده چې په قطر کې به په راروانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. یوې هم د دې شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم دی. نوریاس نوري ورڅخه د یوې مرکې پایل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نصر پوښتله.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد د تیم د هم پړاو نه رسیدل دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نورې هم وي د هغه ناشته نه رسیدل دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول زل دې چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خپل طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتی د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلق پکې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکرات ته مونږ رسېږو یا رسمي مذاکرات ته مونږ رسېږو هغه لارې چارې وسنجو چې مونږ ته کوم نکو کې د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې ان شاء الله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي. او دغه ناسته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي، ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسېږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
دا سولې د علي شورا مرستیال ته رحمان سلیم وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستنکسي ورته کتنه کړې.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اووم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساوېدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي. د طالبانو لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغانی خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یاد شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلورو مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک دی. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوې دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رای ورکونکو د تقویتینو مسبتولو په بهیر کې ډیر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي. د دې کمیسون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته ویل د دې کار دلیل د انتخاباتو پروسې سره د خلکو نه لیوالتیا ده. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتي کمیسونونو ناسم مدیریت د دې سبب شوی چې دغه پروسه او پتیره د نوم ثبتولو بهیر کې د خلکو ګډون اغیزمن شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو د نه لیوالتیا له امله د تقویتي نوم ثبتولو د پروسې اړوند د خلکو د اعتراضونو سطح ټیټه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل دوه دوی تمه ډیره وه، خو ډیر لږ شکایتونه یې ثبت کړي دي. دوبل هغوی چې د شکایتونو فورمونه ثبت کړي اتلس مورد دي، درې غزنی پورې، یوې پروان، یوې سمنګان او نور شکایتونه کابل ولایت پورې اړه لري. سرنګه چې د نوم ثبتولو لپاره انګیزه موجوده نه وه، ښایي د شکایتونو د ثبتولو لپاره به هم انګیزه نه وي. د خاغلی الیاسی په خبره د رای ورکونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو تړل کېدل، د یوې تذکیرې بیا بیا ثبتېدل، د تذکیرې له کاپي نه استفاده، د الکترونیکي تذکیرې نه ثبتول، د کارکونکو غیر حاضری او د نوم ثبتولو د مرکزونو د ځای بدلېدل په دغو شکایتونو کې شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې دغو شکایتونو ته به جدي رسیدګي وشي. په افغانستان کې د تقویتي نوم ثبتولو بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې د جوزا په اتلسمه پیل او د غزنی له ولایته پرته د سرطان د میاشتې په اتمه پای ته ورسېد. په غزنی ولایت کې د نوم ثبتولو بهیر یوه اونۍ وغځېد او په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې تر اوسه څه باندې 200,000 کسانو په دغه بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د شکایتونو د ثبتولو ټیټه سطح د انتخاباتي کمیسیونونو د عامه پوهاوي پروګرامونو پورې اړه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
دا چې
وایي په دغه بهیر کې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو لږ ثبتېدل په دې معنا نه دي چې خلک رضایت لري او یا له ستونزو سره مخ شوي نه دي، بلکې د دې عمده لامل د کمیسیونونو لخوا د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. خاغلی رشید وویل که انتخاباتی کمیسیونونه د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې بنیادی بدلونونه رانولي، راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون لږ شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
دایکوندی ولایت ولایتی شورا وایي د کیجران ولسوالۍ د وسلوالو لخوا محاصره شوې. د ولایتي شورا یو غړي له مرکزي ادارې غوښتنه کړې چې یا د ولسوالۍ ته اضافي سرتیری واستوي. شریف الله شرافت له سیمې تفصیل راکوي.
د دایکوندی ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي که د دغه ولایت کیجران ولسوالۍ ته اضافي سرتیری ونه رسیږي سکوت به وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال سبحان الله نایبی نن ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې پر یادې ولسوالۍ د نن سهار شاوخوا درو بجو راهیسې وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي چې اوس هم روان دي. نایبی وایي د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله اووه افغان سرتیري وژل سوي او یوولس تنه نور ټپیان دي.
جنگ هم بسیار شدید هست طرف جنوب شرق و جوادی
پر ولسوالی و سم سخت جګړه روانه ده. د اورزګان او هلمند ولایتونو له خوا څخه متاسفانه مرکزی دولت تر اوسه پورې ورته هیڅ توجه هم نه ده کړې. زه ستاسو د رسنۍ له لارې پر دولت غږ کوم چې یادی ولسوالی ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک ورته راواستوي.
که ما جدا از طریق رسانه شما تقاضا می‌کنیم که با وضعیت ولسوالی کجران توجه کنه، در غیر صورت یک فاجعه انسانی اینجا رخ می‌دهد.
نایبی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې له تېرو دوو اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې درویشت افغان سرتیري وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د والي ویان علي اکبر ناتکي هم ازادي راډیو ته تایید کړې چې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې او تر دا مهاله یې دوې امنیتي پوستې سکوت کړې او په خبره یې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده. نوموړي دا هم ومنل چې هلته د روانې جګړې پر مهال تر دا مهاله اووه پولیس وژل سوي او یوولس تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. ناتکي وایي یادې ولسوالۍ ته د 215 اتل کلي اردو څخه اوس اضافي سرتیري رسېدلي او د ولسوالۍ د سقوط مخه یې نیولې. هو جګړه اوس هم هلته روانه ده. دو امنیتي پوستو سکوت کړي او وسلوالو طالبانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې، خو زموږ اووه تنه پولیس هم وژل سوي او یوولس تنه نور ټپیان دي. ولسوالۍ سکوت نه کوي ځکه اوس کمانډو سرتیري رسېدلي دي هلته. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کیجران ولسوالۍ د دایکونډي ولایت د ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د ناامنه ولایتونو لکه اورزګان او هلمند ولایت سره ګډه پوله لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لالویدی سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. تهران دغه اقدام وروسته لاغې کوي چې په جبل الطارق کې د تیلو یوه کښتۍ ثبت شوه. ګومان کېږي چې دې کښتۍ به د ایران اومه تیل سوریې ته لېږدول. نوري اسنوري له تفصیل سره.
ایران پرون په تهران کې د برېټانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو لیږدونکې یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي احضار کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برېټانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر احضار شوی خو ویلي دي چې هغه به د جبل طارق له دغه اقدام څخه د برېټانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل طارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامل ده او مته لیږدول او هغه د برېټانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنجشنبې ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویب سایټ چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه تیل بار کړی وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنگاپور کې یو شرکت تنظیمولی. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل طارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل طارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریې د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پرېکنده اقدام کړی دی. د روسیې ترڅنګ ایران په سوریه کې په روانه 9 کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هېواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
قدر په پلازمینه دوها کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبري پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیره شپه ازادي راډیو ته ویل امریکایي هیات سره به خبرې سبا شنبه بیرته پیل شي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیې قمندان جنرال محمد روشندل تیره شپه ازادي راډیو ته کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل وروستي لوبه موبایل له اولادې سیالیو څخه ووت. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته په جبل طارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکې یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني وبلل. او ملګري ملتونه وایي په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. دا ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړ شوی چې ډېرې دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکار رش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
عمران ہوتا کہ ماں یو تند کابل والا تو سدن کے
سکار کوي
زو فعلاً یو ورزشکاری ما د باڈی بلڈنگ په برخه کې
اول مو باڈی بلڈنگ انتخاب کړ په ورزشونو کې. البته
ورزشونو کې زه که ډیر شوق علاقه باڈی بلڈنگ سره لرم او ډیر خوښسته او به ضرر ورزش ده.
کله چې د ورزش نه کوو او چې ورزش کوي خپل وجود کې کوم تغیرات ولیدل؟
اوس چې زه ورزش کوم ډیر یو صحت دی په صحت مند او فزیکی توانایي مې ډیره شوې ده او په واقعیت زه چې د کوم باډی چې فعلا زه لرم یا باډی بلډنګ کې ما جوړه کړې ده ډیر د ژوند راته ښکلی شوی ده او د خپل د ژوند ښه په مینه او محبت او صحتمندۍ سره خوند اخلم.
ځینې خلک وایي چې دغه باډی بلډنګ چې ده ډیرې پیسې مصرفوي، باید خوراک ورسره مسې واخلي، باید ډیر مصرف وزانو کې. څنګه تاسو ډیر مصرف کوئ؟ کنه
مصرف خو تخپل واسې پورې کوو. مصرف په واقعیت صحیح ده، ډېر مصرف هم نه لري، ځکه دا ډېر خلک جو باډي بلډنګ چې ده ډېر سترانګ ورزش ده، ډېر انرژي پکې د سړی د لاسه ورکوي. باید د طبیعي غذاګانو یا طبیعي خوراکونه هغه خپل انرژي بیرته لاسته راوړي.
ځینې ځوانان دي چې دوی د پروټینونو استفاده کوي، څه باید لري هغه ځوانانو ته چې دغه پروټینونه استفاده وکړي کوي نه کوي؟
د اول باید پروټین ته ضرور نه چې سړی خپل د طبیعي غذاګان یا خوراکونه خپل انرژي پوره کړی شي، پروټین ته څه ضرورت نشته. بعض انسانان چې ډېر ډنګر وي، یعنی وزن یې 50 کیلو یا 55 یا 60 کیلو، باید پروټین هم استفاده وکړي، دومره تاوان نقص ورته نه لري. دا البته د اوریجنال پروټینونو استفاده وکړي.
ورزش د انسان صحت ته څومره ګټه لري؟
ورزش انسان ته 100% بهونه هم خو چې په واقعیت ډېره ګټه لري. ورزش انسان ته یو نوی ژوند، همیشه به په طبیعت کې همیشه به ځوان پاتې کوي. ورزش د انسان عمر زیاتوي. ورزش چې ده ټول عمر به صحتمند وي په ورزش سره، او همیشه به خوشحالۍ او په صحتمندۍ خپل ژوند به مخکې وړي.